سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاستویم پیل په لاندو خبرونو باندې وکړم. د افغانستان په لویدیځ کې وی چاودنې د طالبانو د دفاع وزارت اړوند الفاروق قلی اردو 15 سی پرسونل وژلی او یو شمېر نورې ټپیان کړي دي. دفاع وزارت په خپل ټوټر باندې دغه خبره تایید کړې ده. الفاروق قلی اردو په هرات کې د خو د بریټ دقیق ځای د دفاع وزارت په بیان کې نه دی راغلی. د بیان له مخې بریټ نن سهار د ناپیژاندو وسلوالو لخوا د 200 الفاروق قلی اردو د روغتیا پالانو په یو کاستر ډوله موټر باندې شوی دی. الفاروق قلی اردو په هرات کې میشته. د افغانستان د څو لویدیځو ولایتونو لپاره د طالبانو ټولو یو لویه پوځي اډه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بنت وایي افغان میرمن یو نجونې احساس کوي چې له نړیوالو هیرې شوې دي. ښاغلی بنت د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ په غونډه کې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه له راپور ورکولو وروسته په یو خبري کانفرنس کې دغه خبره وکړه. هغه وویل نړۍ مسؤلیت لري چې افغانستان ته پام وکړي او دا باید هیر نشي چې افغانان یو وار بیا د طالبانو تر واک لاندې ژوند کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې غبرګون ښودلی او ویلي دي چې نړیوال د طالبانو له مثبتې روحیې ناوړه استفاده کوي. د کرکټ په نړیوال شل اوریز جام کې نن جنوبي افریقا په لوی توپیر بنگلاديش ته ماته ورکړه. جنوبي افریقا لومړی بیټنګ وکړ په شلو اوورونو کې 215 منډې وکړې. د بنگلاديش ټول ټیم په 101 منډو وسوځید. د جنوبي افریقا لوبغاړي ریلی روسو سلیزه وهاله او کوینټن ډیکاک څه باندې 60 منډې جوړې کړې. د نن په دویمه لوبه کې هند له هالند لوبه وګټله. د هند ټیم هالندي لوبغاړو ته د 180 منډو هدف ورکړ. هالند په ټاکلو اوورونو کې یوازې 123 منډې جوړې کړې شوې. دامګړی پاکستان له زیمبابوې سره لوبه روانه کړي. سبب د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له آیرلند سره لوبه وکړي. آیرلند خپل لومړی لوبه له انګلستان ګټلی خو افغانستان بیا پری بایللی ده. او شپږ سوه شپېته تنه افغان کډوال پرون کاناډا ته ورسېدل. د افغانان له تاجکستان او پاکستانه په دوو پروازونو کې د تورنټو او ایډمنټون هوایي ډګرونو ته انتقال شوي. د کاناډا د کډوالو چارو وزیر شان فریزر تازه ورغلو افغانانو ته ښه راغلاست ویلی او ټینګار یې کړی چې هیواد یې د لږ تر لږه 30,000 افغانانو د ورغوښتلو او هلته د میشتولو هوډ لري. شان فریزر په خپل ټوټر باندې په یو بیان کې ویلي د افغانانو د بیا میشتولو پروګرام کال ته بشپړوي. د کاناډا د کډوالو چارو د وزیر په خبره له 2021 کال راهیسې تر دې دمه 23,500 افغان کډوال کاناډا ته رسیدلي او په خوندیتوب هلته هستوګن شوي دي. خبرونه مو اوریدل کولای شي په تفصیل د ازادي رادیو ویب پانی ازادي رادیو .com کې ولولای. اوس ورزو د پروګرام معرفي ته. ازادي رادیو په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بنت د افغانستان د وضعیت په اړه باندې اندېښنه ښودلې.
خو ځو نجونو د حقونو په برخه کې ډېر شاتک شوی. ممکن دا شاتک په تاریخ کې بېساره وي.
د پاکستان د استخباراتي ادارې ایسای مشر ویلي د پاکستان پر پوځ او استخباراتي ادارو پسې بې بنیاد او درواغ خبرې کول انتهایي نامناسب کار دی. په دې اړه هم درته رپورټ لرو چې د البته مرکه به ولرو چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم یو روزونکی رئیس احمد ځای وایي له آیرلند سره لوبه ورته مهمه ده.
سبانه میچ به ډېر مهم وي د موږ لپاره چې دغه میچ ترسره کړي. یعنې د ګټلو په صورت کې به دغه ګروپ بیا داسې سي چې درې ټیمونه به داسې چې هغه یو به بیا کولی شي اخري میچونه به داسې سي چې هغه د کوارټ فاینل مرحلې ته بیا داخلي.
او په پکتیا کې بزګرو ته اصلاح شوی غنم ویشل شوی دي.
دا یو بوجی ستاسو کاری تاسو به ان شاء الله یو نیم سال یو څلور شپې ته من حاصل کړي.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بنت وایي افغانان په ځانګړي ډول افغان میرمنې او نجونې حس کوي چې له نړیوالو هیر شوي. ښاغلی بنت د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې تر خبرو او راپور ورکولو وروسته دغه څرګندونې په کانفرنس کې کړي. هغه ویلي نړۍ مسؤلیت لري چې افغانستان ته پام وکړي او دا باید هیر نشي چې افغانان یو وار بیا د طالبانو تر واک لاندې ژوند کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مخکې په یو اعلامیه کې ویلي وو چې نړیوال د طالبانو له مثبتې روحیې ناوړه ګټه اخلي. په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو ځینې څېړونکو باندې هم د هغوی پر تګلارو نیوکه شوې وه. جزئیات له فریدې سیال اورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارج بینټ وایي د افغانو میرمنو او نجونو د حقونو اوسنی شاتګ ښایي د دې هیواد په تاریخ کې بې ساری وي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه له راپور ورکولو وروسته یو خبري کانفرانس ته وویل. افغانان په ځانګړي ډول میرمنې او نجونې احساس کوي چې له نړۍ یې هېرې شوې دي. ښاغلی بینټ وویل چې په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې د شاتګ له خطر سره مخامخ دي.
لومړی خو دا چې د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې ډېر شاتګ شوی. ممکن دا شاتګ په تاریخ کې بې ساری وي. په بله معنا چې دا شاتګ د 1990 کلونو هم لوی شاتګ دی، ځکه کومې لاسته راوړنې چې په 2001 کال کې د جمهوریت رامنځته کېدو وروسته په تېرو شلو کلونو کې وشوي له شاتګ سره مخ شوي دي، او دا یو ستر شاتګ دی.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلې، میرمنې کار او له شرعي محرم پرته د لرې واټن سفر ته نه پرېښودل کېږي. دغه شان حجاب هم پرې اجباري شوی دی. په رسنیز ډګر کې په ښځینه خبریالانو هم سخت محدودیتونه لګېدلي دي چې له امله یې زیات شمېر ښځینه خبریالانو خپلې دندې پرېښي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارج بینټ په دغه خبری کانفرانس کې وویل چې په افغانستان کې د بشري حقونو د نقص په اړه ژورې اندېښنې شته او لګکۍ او رسنۍ په پراخه توګه تر فشار لاندې دي. ښاغلی بینټ وویل د خبره سمه ده چې د نورې نړۍ په ځانګړي ډول د اوکراین خبرونو پر افغانستان سیوری غورځولی، خو نړۍ مسؤلیت لري چې افغانستان هېر نه کړي، ځکه د ده په خبره افغانان یو وار بیا د طالبان نو تر واک لاندې ژوند کوي.
There's been huge clampdowns on media.
رسنۍ په پراخه کچه ځپل شوې دي. هلته بشري بحران او له مجازات معافیت ته حساب او کتاب نشته. دا باید هېر نه کړو چې دا هېواد څلور لسیز جګړه شاته پرېښي ده. کله چې زه له افغانانو سره خبرې کوم، دوی فکر کوي چې د نړۍ پام بل ځای په ځانګړي ډول اوکراین ته اوښتی دی، او دوی یوازې پرېښودل شوي دي او هېر شوي دي.
که څه هم د طالبانو د حکومت ویاندویانو تازه په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو چهارشنبه د دوی د بهرنیو چارو وزارت په خپله اعلامیه کې ویلي وو چې نړیوال د طالبانو له مثبت روحي ناوړه ګټه اخلي. په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې د یو شمېر څېړونکو بنسټونو په تګلار نیوکه شوې وه. په اعلامیه کې راغلي وو چې دوی د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې د بشري حقونو او بشري وضعیت د څار لپاره ګمارل شو ادارو او اشخاصو ته د بې پرې موندنو شرایط برابر کړي، خو د همکارۍ له دغې روحي سره سره بیا هم ځینې اشخاص د واقعیت موندنې د علمي تګلارو خلاف د اوازو او مجازي سرچینو په استناد راپورونه جوړوي او د حاکم نظام پر ضد کاروي. خو په افغانستان کې له شپږم ټولګیو پورته نجونې له ښوونځیو او په ډېرو دولتي ادارو کې ښځې له کار راګرځول د ښځو د حقونو ښکاره نقص دی چې په دغه هېواد کې دننه او بهر یې په اړه پراخ غبرګونونه موجود دي.
ژوند
آزادي خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زموږ مو په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو.
آزادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام 0.5 صفه.
په افغانستان کې د خصوصي پانتونو ټولنه وایي سکال خصوصي پانتونونو ته د محصلینو د جذب په برخه کې 50% کموالی راغلی او دغه پانتونونه له بد اقتصادي وضعیت سره مخ دي. د خصوصي پانتونونو د ټولنې د عامه اړیکو مسؤل کریم ناصری نن آزادي راډیو ته وویل که وضعیت هم دا ډول دوام وکړي د ډیرو خصوصي پانتونو دروازې به وتړل شي. اخو یو شمېر ځوانان وایي سکالې مالی وضعیت ښه نه دی او نشي کولای په خصوصي پانتونو کې لوړې زده کړې وکړي. جزئیات له خاطر پردي سورو.
فیصل تیر کال په کابل کې له 12 ټولګي څخه فارغ شو. دی وی د اقتصادي ستونزو له امله ونه شو کړی چې د خصوصي پوهنتونونو د کانکور په آزموینه کې ګډون او لوړې زده کړې وکړي. د نوموړي په خبره د بېلابېلو لاملونو له امله دولتي پوهنتونونو ته لاره پیدا کول سخت دي، خو هیله یې درلوده چې په خصوصي پوهنتون کې لوړې زده کړې وکړي.
ډېر مې شوق و چې درسونه مې ادامه وکړو، خو نه شم کولی دینه چې زموږ اقتصاد ډېر ټیټه ده. دې کال کې کانکور ازموینه مې نه ده ورکړی او د خصوصي پوهنتون کې هم فیس ډېر جیګ دی او نه شو کولی چې هغه پرداخت کړو. زه د سهار تر شپې مزدوري کوم چې 100 روپۍ ترلاسه کړو، هماغه هم بیا پورته ورکړو.
مسعود بیا د کابل په یو خصوصي پوهنتون کې د کمپیوټر ساینس پوهنځي د دویم کال محصل دی. نوموړي د اقتصادي ستونزو او بیکاری له امله خپلې لوړې زده کړې په نیمه کې پرېښودې. هغه ازادي راډیو ته وویل،
ما یو کال د کمپیوټر ساینس په رشته کې درس ویلی، خو سږ کال مې د سیمسټر د فیس د ورکړې توان نه درلود، نو زه کار شوم چې زده کړې پرېږدم او کار وکړم.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې په افغانستان کې د خصوصي پوهنتونونو ټولنه وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته خصوصي پوهنتونونو ته د محصلینو په جذب کې 50% کموالی راغلی. د دې ټولنې د عامه اړیکو مسؤل کریم ناصری وایي سره له دې چې سږ کال د خصوصي پوهنتونونو د سیمسټرونو په فیسونو کې محصلینو ته تخفیف په پام کې نیول شوی، خو په خبره د محصلینو د نشتون له امله ښایي ډیری خصوصي پوهنتونونه د اقتصادي ستونزو له امله وتړل شي.
وضعیت هم د محصلینو او د پوهنتونونو ډیر خراب دی. جذب د محصلینو نوي کانکور کې کم شوی، 50% کم شوی دی. که چېرته اقتصادي وضعیت همدغسې ادامه پیدا کړي نو کار شته چې تقریبا ډېری پوهنتونونه وتړل شي.
ښاغلی ناصری وایي هغه 28 ډیپارټمنټونه چې د تیر جمهوري نظام پر مهال د جواز د نه درلودو په صورت کې فعال وو د طالبانو په راتګ سره وتړل شول او بیرته ورته د فعالیت جواز هم ورنکړل شو، خو نوموړي په اړه ډېر جزئیات ورنکړل. موږ هڅه وکړه چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د ویان احمد تقي نظر هم په دې برخه کې واخلو، خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ اړیکې ځواب نه کړې. د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو د ټولنې د معلوماتو له مخې دا مهال په ټول هیواد کې 140 پوهنتونونو د لوړو زده کړو تحصیلي موسسې فعالیت لري چې شاوخوا 190,000 محصلین پکې په زده کړو بوخت دي. د دې ټولنې د معلوماتو له مخې په 190,000 محصلینو کې 30% مېرمنې دي. یاد ټولنه وایي د طالبانو له بیا ځلې واکمن کېدو مخکې په خصوصي پوهنتونونو کې د محصلینو شمېر 210,000 ته رسېده.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
وربشو پاکستان ته هلته د ISI مشر ویلي د پاکستان پر پوز او استخباراتي ادارو پسې د دب خبره بی بنیاد او دروغ خبري انتهایی نامناسب کار دی. جنرال ندیم احمد انجم د اکتوبر په 8مه پر اول پنده کې د پوسټ مرکزی دفتر کې وی خبری غونډه ته په وینا کې ظاهرا د پاکستان د پخوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف د ګوند مشر عمران خان تورونو ته اشاره زیاته کړه چې پوز او هم د دې اداره کلکه پریکړه کړې چې د پاکستان په سیاسي چارو کې به نور لاس نه وي. عمران خان له تیرې څمودې راهیسې د خپل ګوند په ولسي غونډو کې د یو چا له نوم اخیستو پرته د میر جعفر، میر صادق، غدار او نیوټرل کلمو په کارولو دا تاثیر ورکوي چې ګواکې پوز مخالفو یا اپوزیسیون ګوندونو ته په لاس ورکولو د دوی حکومت ړنګ کړی. له هارون باچا به د دې موضوع تفصیل واورو.
د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر لیفټننت جنرال ندیم احمد انجم د اکتوبر پر 8مه د پاکستان پوسټ په مرکزی دفتر کې په یو خبري کانفرنس کې ښکاره شو. نوموړي د خپلو خبرو په پیل کې وویل چې دا بېساره اقدام یې ځکه وکړل چې د پوز او د خپل ادارې نوم او عزت ورته ګران دی. جنرال انجم پرته له دې چې د پخواني وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان نوم واخلي، وویل چې په ملک کې د دروغ یوې بیانیې دې مجبور کړل چې خبری کانفرنس ته خپل موقف وړاندې کړي.
آپ کسی کو میر جعفر کہیں، میر صادق کہیں، آپ کے پاس کوئی شواہد نہ ہو تو ظاہری بات ہے اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے یہ کم ہے.
دی وای ته یو چاته میر جعفر او میر صادق وای او شواهد در سره نوی، نو ظاهر ده د دې چې څومره هم مزمت خوشي کم بوي. دا صریحن پر دروغ ولاړې و نظریه ده. د نیوټرل، غدار او جناور کلمې د دې لپاره نه کارول کیږي چې کنه پوز دا غي مشر یا زما ادارې ISI غداری کړی ده. دا د دې لپاره هم نه ده چې کنه دې ادارو غیر آئینی او غیر قانوني کارونه کړی دي، بلکې دا نمونه ورته ځکه اخیستل کیږي چې پوز له غیر آئینی او غیر قانوني اقداماتو انکار کړی دی. اسټابلیشمنت تیر کال پریکړه وکړه چې خپل آئینی کردار پورې به محدود پاتې کیږي. پر موږ ډیر فشار راوړل شو، خو پریکړه مو هماغه ده چې خپل آئینی کردار به نه پشا کیږو.
کہ اپنے آپ کو آئینے کے دار پہ محدود رکھنا ہے، ہم اس سے نہیں ہٹیں گے.
د ایسای مشر په خپلو خبرو کې زیاته کړه د ایمان دی چې د پاکستان هر سیاسي ګوند ته باید د سیاست کولو یو شان موقع په لاس ورکړل شي. د وویل د پوز د پریکړې لپاره د مشر یې جنرال باجوا شخصیت ته سپکاوی وشو، خو په خبره یې چې پوز بیا هم پر خپله پریکړه ټینګ ودرید. بلخوا د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان لاغ راځي چې په مرکز کې حکومت لنګ شوی دی. په خپلو جلسو کې پرته له دې چې د پوز او یا هم د ایسای د مشر نوم واخلي، د هغوی د بې پریتوب یا نیوټرل کېدو پر پالیسۍ سختې نیوکې کوي. دا چې په خبری کانفرنس کې د ایسای د مشر ښکاره کېدل څومره د ارزښت وړ دي، او دا هم چې د عمران خان د بیانیې پر وړاندې بعد استخباراتي ادارې د مشر خبرې آیا ځای ونیسي او کنه، د دې پوښتنو په ځواب کې د سیاسي چارو شنونکي او د پېښور پوهنتون نړیوالو اړیکو د مطالعاتي څانګې پخوانی مشر اعجاز خټک د اکتوبر پر 20مه مشال ریډیو ته وویل د ایسای د تیرو وختونو غلطو پالیسیو د دې ادارې مشر سپیناوي کولو ته اړ کړ.
دا مخکې چیرم نه دي شوی چې ایسای چیف لګیا د پریس کانفرنس کوي. نن د ملک حالات چې کم کنفیوژن دی او ګړبړ دی، د دې فوج کردار ډېر زیاتې ګوتې نیولې، ډېر بحثونه شروع شول. دې نه داسې لګي چې هغه مجبوره شلو چې خپل اړه مخامخ یې، داسې لګي چې آی دا هیټ محسوسوي. د عمران خان بیانیه چې وه بنیادي طور باندې په دروغو بیستا، خو دروغو دومره کنفیوژن جوړ کړلو، نو فوج کنټروورشل شو. نو خو عمران خان ته دومره زور ورکول او د هغه بیانیه وه خولې ته دومره اهمیت ورکول، آی کې د ایسای خپل لاس دی. نو د ځکه زه وایم چې هغه خپلو غلطیانو لاسه ایسای دې ځای ته مجبوره شوه چې راشي خپله
جنرل ندیم احمد انجم د اکتوبر 20مه په خبری غونډه کې داوا وکړه چې عمران خان 13 مارچ میاشت د پوز مشر جنرال باجوا ته د هغه د کاري مودې د یو وار بیا غزولو وړاندیز کړی و. خو جنرال انجم زیاته کړه د پوز مشر دا وړاندیز ونه مانه او د ملک په سیاسي چارو کې د نه لاس وهنې پر پریکړه ټینګ ودرید.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران په لویدیځ کې د شیعه مسلمانانو پر یو زیارت برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي. د ایران دولتي رسنیو دا خبره کړې او د داعش وسلوالې ډلې د دغه برید مسؤلیت منلی دی. جزئیات له اجمل اندورو.
برید د شیراز په ښار کې د شاچراغ په مقبره کې د مقام د لمانځه پر مهال شوه. د ایران دولتي ټلویزیون وایي بریدګر یو وسلوالو چې 19 کسان نور ټپیان کړي هم دي. ایرانی چارواکو ویلي دي بریدګری نیولې. تر دې مخکې رپورټونو کې ویل شوي وو چې برید د درې وسلوالو لخوا شوی چې 14 کسان پکې وژل شوي او 40 نور پکې ټپیان شوي. خو د ایران د قضایي قوې ځایي مشر قاسم موسوی د ایران دولتي ټلویزیون ته ویلي چې بریدګر یوازې یو ترهګر و. دا سیمی یو بل دولتي چارواکي هادي ایمانیا د ایران دولتي ټلویزیون ته ویلي چې بریدګر په دې زیارت کې پر راټول شوو عبادت کوونکو بي توپیر ډسې کړی دی. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د دې برید په وړاندې د سخت غبرګون شمنه کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان ویلي دي تهران به د ترهګرو او بهرنیو لاسوهنکو په وړاندې اقدامات وکړي. دا ایران د بهرنیو چارو وزیر په هغه بیان کې چې دولتي رسنیو خبر کړي زیاته کړي د جنایت په ایران کې د ویری او تاوتریخوالي د خبرونکو شیطانی اراده روښانه کړه. عبداللهیان همدارنګه د داسې باوري معلوماتو د لرلو ادعا کړې چې د په وینا دښمنانو د ایران د نام نه کول لپاره یو څوړخیزه طرحه جوړه کړې ده. د دې برید مسؤلیت د داعش وسلوالې ډلې منلې. تر دې مخکې د داعش وسلوالې ډلې په ایران کې د یو لړ نورو پخوانیو بریدونو مسؤلیت هم منلی و چې پکې په 2018 میلادي کال کې د ایران د اسلامي انقلاب د رهبر آیت الله روح الله خمینی په قبر دوه وژونکي بریدونه هم شامل دي. په ایران کې دا برید داسې مهال ترسره کیږي چې د پنجشنبې په ورځ د ایران امنیتي ځواکونو له هغه اعتراض کوونکو سره نښتې وکړې چې د پولیسو په توقیف کې د وژل شوي مهسا امینی د څلوېښتۍ په مناسبت لارو کوڅو ته راوتلي وو. مهسا امینی د سپتمبر په 14مه په تهران کې د پولیسو په توقیف کې مړه شوې وه. هغه تر مرګ څو ورځې مخکې د هغه څه له کبله چې ایراني چارواکو نامناسب حجاب بللی وو ایران کې د ګشت ارشاد د پولیسو لخوا نیول شوې وه. د مهسا امینی مړینې په ټول ایران کې او له ایران نه بهر د ایرانیانو پراخ اعتراضونه راوپارول چې لا هم دوام لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. لومړی به د افغانستان او آیرلند د کرکټ د لوبې په اړه باندې تاسو ته یو مرک در خبره کړو. تر هغه مخکې دا چې د کرکټ په نړیوال جام کې نن څو لوبې وشوې، لومړی یوه کې جنوبی افریقا بنگلادیش ته په 104 منډو لوی توپیر سره ماته ورکړه. په داسې حال کې جنوبی افریقا یو لوبغاړي سلیزه ووهله ریلی روسو او بل لوبغاړي کوینټن ډیکاکس باندې 6 منډې وکړې. په دویمه لوبه کې هندوستان هالند ته ماته ورکړه په 55 منډو باندې. او په اوسنۍ لوبه کې چې روانه ده، پاکستان له زیمبابوې سره مخ دی. د زیمبابوې 3 لوبغاړي سوځېدلي او 4 منډې کړې دي. سبا په افغانستان له آیرلند سره مخ شي. د افغانستان د سبانۍ لوبې او د تیرې لوبې چې نیوزیلند په وړاندې وشو او باران پکې وشو او نتیجه هم یو شو، په همدې ارتباط باندې د امریکا غږ آشنا راډیو خبریال جعفران په استرالیا کې د کرکټ د ملي ټیم له یو روزونکي رئیس احمدزي سره خبرې کړې دي.
بازی شینه د سیسی هغه د منګ په کنټرول کې نه، منګ تاسو په کنټرول کې نه، تاسو خو لیدل چې منګ لوړ ډول ته لاړه او پوره پوره تیارې کړې او دغه نندرچان او غریبانو څومره تماشې تر غلي ودی کې منګ ډېر وړ ماشومان ولیدل. دمو افغانستان مختلف اقوام نو خلک به ولیدل، یعنی خپل دغه منګ ډېر انرژي منګ تر کړ چې دی هر یو د افغانستان له ګډ ګډ نندل تخله ګور تر غلي او دی وختل چې افغانستان کې بلو لو وړ دغه وختل چې دغه نندرچان په مخ کې یو لزر څومره پوری تقریبا 2000 پورې خپل افغانان لوبغاړي دغه وړیا مخکې جمع په خبرو کې ویلي کنه د موږ لوبغاړو ته پکار دی چې دغه سیمې چې ریزلت او بیا وروسته ګورو خو یو څو فائدې موږ ته دي. یو خو به د موږ دغه لوبغاړو استعداد معلومیږي چې دغه ټیمونو خلاف موږ څنګه لوبې کوو او د کرکټ مینوالو ته به هم د اندازه لګیږي چې یعنی د موږ ټیم هغه ټیمونو خلاف باندې څنګه که ووایو شخصا خفه شو په دې معنی باندې چې کار چې پرون میچ شوی وای خدا چې موږ څه په وس کې نه نو څه نو شو بیا کولای وای کی
ته پرونی له بنه ورسته د افغانستان ګروپ اوپن پاتې دی، یعنی هر ټیم دا چانس لري چې ټاپ ټو تراشي. فکر کوي د افغانستان چانس زیات شوی دی د پرونی له بنه ورسته؟
یو پوینټ سره سبانه میچ به ډیر مهم وي د موږ لپاره چې دغه میچ ترسره کړي، یعنی د ګټلو په صورت کې به دغه ګروپ بیا د سي سي چې درې ټیمونه به د سي چې آر یو بیا کولی شي اخري میچونه به د سي سي چې هغه د کوارټر فاینل مرحلې ته به بیا داخلي. نو سبانه میچ ډیر مهم دی موږ لپاره چې دغه میچ کې ترسره شي، ان شاء الله بیا تاسو ته موږ ډاډ درکولی شو چې د افغانستان ټیم په دغه ټورنمنټ کې به مهم مخکې لاړ شي.
آیرلند سره افغانستان تر نړیوال جام مخکې سیریز درلوده چې سیریز آیرلند وګټو، مګر تر هغه مخکې افغانستان لوبې ترې ګټلې وې. څومره دغه د وروستي سیریز بیلل د لوبغاړو په ذهن باندې منفي تاثیر درلودلی شي که فکر کې به کیسه خلاصه شوه نوې کیسه سبا شروع کړي؟
یعنی هر یو ټورنمنټ مختلف ټورنمنټ هر یو د پاره آیرلند سره چې موږ سیریز وګاړو کنډیشن ډېر مختلف وو او موږ په چلاړو دغه په هغه سیریز کې موږ ډېر کم بیک هم هلته اخیری میچ وو چې فیصله کول میچ وو د باران له وجه نه خراب شو. په دې ټورنمنټ کې که تاسو وګورئ لومړی میچو بیلونه وروسته موږ ډېر کم بیک کړو، نو هغه ښه مورال سره بیا موږ چې کله ایشیا کپ ته راغلو دومره په سخت کنډیشن کې چې هلته موږ لوبه وکړه، لومړی دوه میچونه چې ډېر په اسانۍ سره موږ په ایشیا کپ کې وګټل. نو کرکټ ته مخکې ما خبر یاد کړه د سریلانکا خلاف باندې یو سرش پکې وای منډې د موږ بولینګ په خلاف باندې، یعنې د موږ په کنډیشن کې بیا د موږ د څوړه څنګه چې د موږ سپیران دي په دې منځ ویلی سم چې سریلانکا په هغه ټورنمنټ کې ښه لوبه وکړله او دغه د ښې لوبې نتیجې و چې هغه ایشیا کپ هم دی وګټه. نو هغه خبرې چې هلته وي هغه کوم مثبت شی نه شي وو، هغه لوبغاړي او دغه ټول سپورټینګ سټاف څومره چې دغه ځان سره دلته هم کیریان کړل او کوم نوخات چې موږ ته معلوم شي چې موږ کار کوو هغې باندې موږ دلته کار وکړو، انشاءالله چې په دغه میچو کې موږ ته ډېر په کار نه راشي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په پکتیا کې د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام WFP عامدارنګ د ناروې د شورا لخوا بزګرو ته غنم ویشل شوی دی. د راپورونو په اساس د مرکز او ولسوالیو 15,500 بزګرانو ته اصلاح شوی غنم او کیمیاوي سره ورکړل شوی دی. په دې اړه نجیب الله خیل ریپورت جوړ کړی.
د پکتیا په مرکز ګردیز او دولسو اړوندو ولسوالیو کې 15,500 بزګرانو ته د نړیوال خوراکي پروګرام یا WFP لخوا د غنمو د اصلاح شویو تخمونو او کیمیاوي سرو ویش پیل شوی دی. په دې پروګرام کې هر بزګر ته په وړیا توګه یوه بوجۍ د اصلاح شوي غنمو تخم، یوه بوجۍ توره او یوه بوجۍ سپینه کیمیاوي سره ورکول کیږي. د پکتیا د کرنیزو چارو عامر مومن خروټی آزادۍ راډیو ته وویل
د اصلاح شوي غنم چې کله منځ ته راځي او تولیدیږي دا تقریبا شپږ کاله دربر نیسي. دې باندې ډېر فاکتورونه اجرا کیږي، ډېرې تجربې پکېږي، د امراض او آفاتو په مقابل کې دا ټیسټ کیږي او لري د لوړ حاصل په مقابل کې ټیسټ کیږي. دا یو بوجۍ ستاسو کاری تاسو به ان شاء الله یو نیم سل یو سل شپېته من حاصل کړي.
بل لوري ته د پکتیا بزګران خوشحاله دي چې دا ځل نه یوازې تخم او سره په مناسب وخت کې ورکول کیږي، بلکې دوی لپاره دا ټول کرنیز توکي وړیا دي. د پکتیا یو بزګر روزي خان وویل
د کانانو سره په اشتیا کومک مسلم مستقل دغه پیسې هیڅ نشته، توره سره م مفته ده، سپینه سره م مفته ده او غنم په خپل ټاکلي وخت را ورسېدل چې دلته یې زمینه اوس بالکل مساعده ده.
د بزګرانو پر وړاندې یوه بله مهمه ستونزه په کروندو کې د بیلابیلو نباتي ناروغیو شتون وي چې د هغې له وجې حاصلات کمیږي او کیفیت ته هم زیان رسیږي. یو بل پکتیاوال بزګر امیرزاده غوښتنه کوي چې مؤسسې او اړوندې ادارې دې د کروندو پر مهال دوی سره د نباتي ناروغیو په تشخیص او درملنه کې هم مرسته کوي.
دغه نظارت اوس نو ډیره ځکه چې د کار سره خو نو ته کې یا اوس کې دی یا د معلومات نشته کوم مرز لګیدل دی نو دې شاو کوم نظارت ان شاء الله ته معلومات کیږي وخت دوام کول شي علاج کول شي ان شاء الله.
بلور ته د پکتیا چارواکي غوښتنه کوي چې ملي او نړیوال بنسټونه دې په ځانګړي ډول د کرنې برخې پرمختیا او خکېدو ته پاملرنه ډیره کړي. د پکتیا د کرنې رئیس عبدالرؤف سعید وویل
هغه یو مثال چې مخکې به په مختلفو کم ولسوالیو کې توزیع کوله د مرکز مربوط په خوښه نږدې ولسوالیو کې چې دوی یو څه امنیت ښه باله لله الحمد نن سبا د افغانستان په هر ګوټ کې په هر ولایت کې د هر ولایت په هر ولسوالۍ کې که خارجي مسی دي که داخلي مسی دي په اطمینان او ډاډ سره خپل خدمات خلکو ته وړاندې کوي.
د معلوماتو له مخې افغانستان هر کال شپږ میلیونه میټریک ټنه غنمو ته اړتیا لري چې نږدې څلور میلیونه له خپلو ځمکو او تر دوو میلیونو میټریک ټنه غنم له نورو هیوادونو قزاقستان، ازبکستان او له پاکستان په بیه اخلي. افغانستان چې یو کرنیز هیواد دی مهم پیداوار هم دا غنم دي.
ستاسو له پیغامونو
لاجان د کابل نه ګوره دا اوس مې د عالم د ازادي راډیو کې دغه د مجلې برنامه واورېدله. مثال دغه وګوره دا اوس هغه د عبدالله بختاني په باره کې ویلي چې دوګوره اول تعلیم په کور کې د مور او د پلار نه زده کړی وو. ګوره دا مور دومره مهمه ده چې دا تعلیم کې د اولاد ګوره اخر نتیجه دې سړی څه څومره رشد وکړ. ګوره که د انسان څه مثال د علومو اکاډمۍ غړی څه مثال دا ټول مور دا دینم دا مور خدای دې رضا لپاره دې خدای دې رضا لپاره دې خدای په لیاس دغه طالبان ته زوایم دا خواندې پریږدي درس وای پوری تاس بالا ته څه جواب وای
بعد له سلام دا کوم مجاهدین طالبان چې د ازموږ ماروپیان ته مرستې ورکوي دغه پر ځای دې ورور دا ازموږ د ماورو پر روډ پوخ کې ډیر ستړګې د ځدامو بولډک ته درځو تقریبا د دوو ورځو غنټو بار موټر لار ده بېخي وطنونه دي موږ نه ډاکټر لرو نه شی لرو طالبان ته وا دا روډه پوخه ډېره مهرباني به موږ یو مرسته م نه غواړو یو شی نه غواړو خالي روډه پوخ سی ورځ ما اباتی ګل د روډه سره ده.
شنوارې ما د نازیانو لسوالې څخه می تاسو سره اړیکه نیولې ده. دلته ډېر شمیر مشکلات موږ لرو چې ولګه تنده بیکاری بیروزګاری ده او دلته تقریبا د پنځو شپږو کلونو څخه را پدې خو وچکالی ده او هیڅ وبنشته د خلک د تندې څخه مریه تا تر دې پورې چې داسې خلک شته چې د لس کیلومتره پنځه لس کیلومتره څخه د لیرې ځایونو څخه اوبه پر شا راوړي او مشکلات ډېر زیات دي. له حکومت څخه هم دا خواهش او هیله ده چې دلته موږ ته د غره څخه پایپونه را تیر کړه، اوبو بندونه راته جوړ کړه، همدارنګه څاګانې راته وباسي، ټویلونه راته جوړ کړه. خلک د بیروزګارۍ سره مخ دي، باید خلکو ته کارونه موسسې راشي. دلته هیڅ داسې موسسې نه دي راغلي په تیرو حکومتونو کې هم او په دې کې هم. نو خلک دلته ډېر د بیروزګارۍ او مشکلاتو سره مخ دي. د ولګې له امله حتی تر دې پورې چې د ولګې له امله مرګ خطر سره مخ دي مري.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 11 24 201.
وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور نیمې شوې. ورزو لانډو خبرونه ته د افغانستان په لویدیز کې یوې چاودنې د طالبانو د دفاع وزارت اړوند الفاریق قلی اردو 15 سی پرسونل وژلي او یو شمېر نورې ټپیان کړي دي. د دفاع وزارت په خپل ټویټر دغه خبره تایید کړې ده. الفاروق قلی اردو په هرات کې ده. د بیان له مخې برید سار د ناپیژاند وسلوالو لخوا د امدی قلی اردو د روغتیا پالانو په یو کاستر موټر شوی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورټر ریچارډ بنت وایي افغان میرمن یو نجونی احساس کوي چې له نړیوالو هیرې شوې دي. ښاغلی بنت په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د وینا څخه وروسته په یو خبري کانفرنس کې دغه خبرې کړې دي. د کرکټ په نړیوال شل اووریز جام کې نن جنوبي افریقا په لوی توپیر بنگلاديش ته ماته ورکړه. هند له هالند وبو ګټله او دمګړی زیمبابوې له پاکستان سره مخ ده. او 650 افغان کډوال پرون کاناډا ته رسیدلي. دوی په دوو پروازونو کې د تاجکستان او پاکستان څخه د تورنټو او ادمنټون هوایي ډګرونو ته انتقال شوي دي. لاند خبرونه مو اوریدل. په تفصیلي د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس هم ورزو د مخکښو ښځو پروګرام ته.
درندوستانو د مخکښ ښځو خپرونې ته ښه راغلی. یو شمیر میرمنو چې مخکې دولتي او غیر دولتي دندې درلودې وایي هغه میاشت کې یو ځل چې د حاضري امضا کولو لپاره هم ورتلې، اوس په اکثر ادارو کې د طالبانو په زړه ورته جوړه نه وي. د بېلګې په توګه تېره اونۍ د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت ته ورغلې کارمندې میرمنې له وزارت نه ویستل شوې وي. بیا بیرته د طالبانو د حکومت لخوا وغوښتل شوې او ورته یې ویل چې تاسو هدف نه وي. یوازې ځینې کارمندانو ته مو ویل چې نور مرضی. نن په دې بحث کوو چې ورځ تر بلې د افغان میرمنو په کور کې نول په داسې حالات کې چې اکثره یې له سختو اقتصادي ستونزو سره هم مخ دي، دوی له کومو ستونزو سره مخ کولی شي؟ په خبرونه کې میلمنې د خپلو اوسنیو فعالیتونو په هکله هم خبرې کوي چې دامګړۍ میرمنو ته څه کوي. له موږ سره میلمنې دي د افغانستان د جمهوری غوښتونکو د ملي ګوند مشره، د پخواني ولسمشر سلاکاره او مدني فعاله عادله بهرام نظامی او مدني فعاله او لیکواله ماریا توتخیل. دوی ته ښه راغلاست وایو. ستړي مشئ، په خیر راغلی.
تاسو ته او د تاسو درنو اوریدونکو میلمنې ته سلام علیکم.
زه هم په خپل وار سلامونه تاسو ته وړاندې کوم او تاسو اوریدونکو ته محترمې بهرام صاحب ته نړۍ مننه چې د خبرو وخت راکړی کورودم.
ډېره زیاته مننه. راځو خپرونه پیلوو. په دې وروستیو کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری د افغان جنو او ښځو وضعیت د اندېښنې وړ بللی ده. په پیل کې به له میرمن بهرام نه پوښتنه وکړو، تاسو د افغان ښځو اینجونو وضعیت څه ډول ګوري؟
تاریخ ته ځیر شو او په نړۍ کې د نورو هیوادونو تاریخونه واخلو او همدارنګه د افغانستان تاریخ واخلو، هر ملک په حالت پیشرفت کې دی او هر ملک تلاش دو ته لري چې باید یو ښه پیاوړی او غښتلی هیواد ترې جوړ شي چې هغه تنها په نارینهو نه دی. د هغوی هلته هغه مشارکت د نرو ښځې په حکومتدارۍ کې، په اجتماعي فعالیتونو کې، په سیاسي فعالیتونو کې، په اقتصادي فعالیتونو کې، حتی په حقوقي برخه کې ټول مشترک دي او مشترکاً د خپل هیواد د جوړښت په خاطر باندې هلې ډلې لري. افغانستان هم د نړۍ د هیوادونو نه یو هیواد دی په ځمکې په کره کې چې متاسفانه د ډېرو ټکرونو او د ډېرو ناخوالو سره مخ دی. په دو وروستیو کې هغه خبرونه چې موږ وارو په تېره بیا د ښځو په حصه کې او مشترکاً په ټوله کې د بشري حقوقو سره تاوتریخوالی یا ناخوالی او د ښځو سره تاوتریخوالی، دا هغه څه دي چې موږ سخت ورته په اندېښنه کې یو. ځکه چې تاسو په خپله هم شاید د دو مسلې
او ټول شهیدان یو چې حکومتونه د حمایت په خاطر باندې ملت ته چې حکومت ته هغه هویت ورکوي په دو ملت کې نرخد زاړه وړ ځوانان ټول شامل دي. نو کله چې موږ نیمه برخه د خپلې ټولنې هغه فعالیت ته نه پرېږدو، تحصیل ته یې نه پرېږدو، سفر ته یې نه پرېږدو، زه فکر کوم چې دا یو ډېر غټ خطر د افغانستان او د ټولنې راتلونکی ته دی. ځکه چې که چیرې موږ ځیر شو هغه مور چې تحصیل کرده ده، هغه مور چې باسواده ده، خطر او په ښه توګه خپل اولاد تربیه کولی شي او د ټولنې ناخوالو نه یې لرې ساتلی شي. که چیرې د تحصیل مخه نیوله کېږي او د کار و فعالیت مخه نیوله کېږي، موږ په ټولنه کې د دو شاهدان کېدای شو چې ټولنه د ناخوالو د تاوتریخوالي سره مخ کېدای شي. غلا، قاچاق، ترور، دا ټول هغه څه دي چې د ناپوهۍ نه په منځ ته راځي.
وړاندې تر دې چې د میرمن توتاخیل نظر هم په دې اکله واخلو، نو اوریدونکو ته به د خپرونې د واټساپ شمېره ووایو. درنو دوستانو، تاسو کولی سئ موږ ته زنګ راووهئ، د واټساپ له لارې خپل پیغام پرېږدئ او له خپلې خپرونې سره یو ځای سئ. له میرمنو څخه ځانګړي غوښتنه کوو چې خپرونې ته زنګ ووهئ، خپل پیغام پرېږدئ، ځکه له ازادي راډیو څخه چې د مخکښو ښځو خپرونه خپرېږي، دا د تاسو خپله خپرونه ده. خپل نظریات، خپل مشکلات، خپل وړاندیزونه له موږ سره شریک کړئ. د واټساپ شمېره ده 00420 اوس راځو میرمن توتاخیل، ورته پوښتنه له تاسو څخه مطرح کوو. خپل د سترګو لیدلی حال راته ووایه، افغان نجونې او میرمنې په څه رقم وضعیت کې شپې ورځې تېروي؟
دا خو ټولو ته معلومه ده چې د امارات د راتګ سره د ښځو په وضعیت کې ډېر زیات فرق راغی. میرمنې خپلو دندو ته تللې، تحصیلات برخه کې خپله ونډه یې درلودله. هغه نجونې چې د ښوونځي د عمر لرونکې وې، ښوونځو ته تللې، همداسې په خپلو شخصي کارونو باندې واړه او ستر تجارتونو کې مصروف وې. حتی په نړۍ کې د افغانستان په استازولۍ او د سپورټ په برخه کې خپل استازولۍ درلوده، همداسې په سفارتخانو کې، همدغسې په علمي برخه کې. تاسو موږ د روباټز نجونو یا راکړه به اورېدلي دي چې د نړۍ په سطحه باندې افغان میرمنو یو نه یو رقم د خپل ملک استازولي هم کوله او دننه په ملک کې هم خپل مصروفیتونه یې درلودل. خو د عمارت د جوړېدو سره ډېر زیات لون چې کله رامخکې شو، هغه دا و چې په لومړي سر کې ښځو ته یا نجونو پرمخ باندې د ښوونځو دروازې وتړل شول، او په دوهم قدم کې هغوی د دندو نه ودرول شوې. صرف په داسې ځینو کې دوی ته دندې ورکړل شولې چې چېرته دوی خپله ورته ضرورت درلود، لکه بانکونه چې دوی خپله ورته اړتیا لري، هلته باید میرمن وي. او بل د پاسپورټ ریاست او د تذکرو برخه، دا هغه برخې وي چې دوی دلته په خپله میرمنو ته اجازه ورکړه چې کار کولی شي، خو په نورو ادارو کې د دوی په مخ باندې هغه دروازې وتړل شولې. او ډېر کم سیزنو کې وزارتخانو کې میرمنو تر سترګې کېدلې، نور نه وي. بیا وروسته څه بعضې ضرورتونه رامخکې شو، لکه وزارتخانو ته میرمنې لاړې، خو په تعداد کې یا تشکیلاتو کې کندي ورته راوستله. لکه څنګه تاسو یادونه وکړه، لکه د مهاجرینو په وزارت کې چې وویل شو چې نورې میرمنې نه شي راتللی، د دوی په ځای د دوی د کور نارینه کولی شي چې حاضري ورکړي. یعنی دوی ته اصلاً د ښځو په وړتیا باور نه لري، د ښځو په لیاقت باندې باور نه لري، د ښځو په شتون باندې باور نه لري. حتی دا د ښځو وجود په ټولنه کې دوی ته اصلاً ارزښت نه لري چې ښځې دي که نه. ځکه دوی دغسې اقدام وکړه، د نړیوالو هغه غبرګونونه راوپارول، وروسته دوی خپله خبره بېرته واخیستله، ولې اوس هم د تشویش وړ ده. ځکه چې اکثر مامورین چې زه ګورم هغه ښځینه په کور کې ناستې دي او معاش کور کې ورکول کېږي. نو دا یعنی په ځای د دې چې موږ د ښځینه وو د وړتیا نه استفاده وکړو، هغه یو رقم خیرات په شکل کې هغوی ته په کور کې معاش ورکول به څه معنی ولري؟ په ځای د دې چې دوی دروازې ورته خلاصې کړي، ښځې را وړاندې شي او خپل استعداد نړۍ ته وښيي، د خپل ملک په آبادي کې، په بیا رغونه کې، او د ملک په بسیا کېدنه کې خپله ونډه ولري، هغه نه صرف معاش کور کې کېنه یو 15 روپۍ معاش هغه ورکول کېږي چې دا خپل یو توهین ده ښځې ته. همداسې پخوا په دغه سړکونو باندې ډېرې زیاتې مېرمنې د ګدایي په حالت کې لیدل کېدلې. په ځای د دې چې هغې ښځو ته دوی د کار زمینه برابرې کړي، هغو ته هم د ماشوم په سر یو څو څو افغانۍ ورکوي، ورته ویلي چې نور د کور مه راوځئ او دا پیسې په کور کې اخلئ. نو دا یو رقم مکمل د ښځو د نابودي یا د ښځو نه شتون په ټولنه کې د دې ګواهي ورکوي. یعنې که وغواړم زه فعالیت نه شم کولی، کومې مېرمنې چې د کور وځي یا
یا د حقوقو ناره پورته کوي یا د کار غوښتنه کوي هغه شکنجه کیږي بل کیږي حتی دروغو ټاپې پرې ویل کیږي ته کوم ملک ته کار کوي کوم ادارې ته کار کوي تاسو د کوم ځای نه پیسې راځي هغه ډېره زیاته بدنامه کیږي او بالاخره زندانی کیږي او د شل یوې میاشتې وروسته چې کله د زندان نه خلاصېږي حتی د هغو فامیل دوباره ټولنې ته سترګې نه لري چې د هغو لور وړل شوې وه او شل ورځې میاشت په زندان کې نه پوهېږم چې په زندان کې به دې سره څه رقم چلنج وي یعنی خپل هغه کورنۍ یو رقم په ټولنه کې بدنامېدو بدنامېږي نو د دې لپاره هم خلک خپل لوڼه نه پرېږدي چې د حقوقو غږ پورته کړي نو زه خپله د هغو نه یوه یم چې زه په کور کې ناست یم نه غواړم چې دا کار وکړم ځکه زه پوهېږم زما کورنۍ وایي چې یعنی مونږ ستاسو حقوق درکړي دي خو شرایط اوس دا نه ایجابوي چې تاسو لاړ شئ د خپلو حقوقو غوښتنه وکړئ بدبختانه ډېرې مېرمنې را وړاندې شولې د هغو سره په راریونونو کې ډېر بد وضعیت وشو په هغو باندې ډزې وشوې هغه وټکول شوې ووهل شولې او بالاخره کورونو ته ولېږل شوې نو د مېرمنو وضعیت په افغانستان کې په کلي ډول د تشویش وړ ده دا که نړۍ ووایي که ونه وایي دا باید ومنل شي چې افغانې مېرمنې بالکل د ثانې نه اخیستل شوي دي په لوی لاس باندې صرف په تشویشونو باندې د نړۍ څه نه کېږي چې خپل تشویش فلاني ادارې خپل تشویش ښوولی دی فلاني خلکو خپل تشویش ښوولی دا درد نه شي دوا کولی د دې لپاره یو اقدام په کار ده لکه څنګه چې نړیوالو کال وړاندې د افغانستان مېرمنو دپاره هر ډګر باندې غږ پورته کوو هغو ته یې د کار چانس هغو ته یې د تحصیل چانس هغو ته یې د ځلېدو چانس ورکوو هغه چانسونه نشته ده یعنی موږ ته خپله اوس داسې معلومېږي چې نړۍ د افغانستان د مېرمنو په وضعیت خوشحاله ده هغوی هم نه غواړي چې مېرمنې د دوی د حقوقو غږ وشي د دوی توصیفي حقوق ورکړ شي لکه صرف یو تشویش ښودل کېږي اقدام نشته نو افغان مېرمنې فعلا ډېرې مایوسې دي داسې نه چې هغوی څه نه شي کولی ولې هغوی په دې شرایطو کې هم خپل همت کړی و خپل غږ یې پورته کړی و خو داسې هېڅ اداره نه وه چې د هغو غږ سره خپل غږ مل کړي او هغه غږ دروند شي او بالاخره دوی ته د دوی حقوق ورکړ شي
بلې مېرمن توتاخیل تاسو ډېرې مهمې خبرو ته اشاره وکړه تاسو ته بېرته راګرځو لکه څنګه چې مېرمن تاخیل په خپل خبرو کې ویل یوازې د نړیوالو پراپورونو باندې څنګه کیږي نن موږ یو راپور درلود چې په هغه کې ډیری مېرمنو خپل نظرونه له موږ سره شریک کړي او پام دی اکله نو یوې مېرمنې امدا خبر کړي وکړه خبر چې مېرمن تو تاخیل وکړه دی ویل یو موږ له ملګرو ملتونو پوښتنه کوو چې تاسو د څه لپاره جوړ شوی ولې خپل کار نه کوي ولې د فقر او مظلوم هیوادونو پر وړاندې خپل مسؤلیت نه ترسره کوي مېرمن تو تاخیل تاسو په نظر ولې نړیواله ټولنه عملا اقدام نه کوي چې او په دې پوهیږي چې پیغامونه
دا پښتنه زمونږ سره هم ده تاسو ګورئ د پنځي افغانستان کې چې کومه اداره ده د نړیوالو دخوا نه دوی ته په مختلفو برخو کې مرستې روانې دي تاسو ګورئ په میاشت کې یو ځل دوه ځله موږ په رسنیو اورو چې د مرستو کڅوړې دا د مرستو کڅوړې د څه دپاره استول کېږي آیا افغانستان خلکو ته په دې نظر باندې کتل کېږي چې تاسو دا پیسې واخلئ او د خیرات په شکل باندې دا د میاشت په سر کې وکړئ او میاشت په اخر کې بیا وږي کېنئ په دې که دا مرستې روانې دي ولې زموږ سره په دې برخه کې مرسته نه کېږي چې افغانو مېرمنو په شلو کالو کې زده کړې کړي هغه خود کفا دي یا په خپلو خپو ولاړې دي هغوی ته باید د کار زمینه برابره شي لکه څنګه چې پخوا باندې د خیاطي یعنې هغه زده کړو مېرمنو ته د کار زمینه وه او هغه مېرمنې چې زده کړې نه درلودې هغو ته په مختلف حرفي زده کړو کې زمینه برابرې ده ولې هغسې پروګرامونه نشته ده تاسو وګورئ موږ په مرکز کې زه د مرکز ستونزې دومره ډېرې دي چې زه حتی د افغانستان نورو ولایتو ته تشویش کې هلته حالت په دې رقم ده چې هلته مېرمنې د کور نه شي وتلی هلته په څادر کې بې چادري نه لیدل کېږي لکه د چادري نه چادري نه ورسره سخت غبرګون کېږي بد چلند ورسره کېږي مرکز کې لږ څه نړیوالې لکه ډېر زیات ورته نظر ده د ولایاتو نه خو لاسوک خبر نه دي چې هلته مېرمنو سره څه ډول وضعیت کېږي د ښوونځو دروازې یو ځل پرې پرانستل شي بیا پرې وتړل شي وړې ماشومې نجونې راووتلې په پکتیا کې سړک ته غږ یې پورته کړو د خپلو زده کړو د حقوق خبره یې وکړه هغه وړو ماشومو باندې ډزې وشوې هغه وړې ماشومې زندانی شولې د یو ښوونځي ښوونکي مې وړل شولې هغه یوه شپه خو په زندانونو کې وساتل شوې دا یو ظلم نه و نړیواله ته نور څه په کار دي د مظلومیت کومه ناره نوره په کار ده د افغان مېرمنو چې غږ وکړي د هغو وي ویده ضمیرونه راپورته شي تر څو راشي د افغان مېرمنو د حقوقو نه دفاع وکړي ګورې دا خو معلومه خبره ده چې موږ تر ټولو اوس بېچاره یو ځکه موږ په نړیوالو باندې غږ کوو ځکه زموږ د وزن نه ده پوره موږ په داسې یو طبقې سره مخامخ یو چې پخوا په افغاني ټولنه کې مېرمنې د عزت په شکل د دښمنۍ خلاصولو دپاره د مقابل کور ته لېږل کېدلې او بالاخره په مقابل جانب ټوله دښمني نه تېرېده نن افغان مېرمن شکنجه کېږي نن د یو نارینه غوندې زندان ته وړل کېږي نن د هغې سره بد سلوک کېږي دا موږ سره کوم یو حالت سره مخامخ یو موږ د نړیوالو نه صرف دا غوښتنه لرو چونکه خپل ایجاد د تاریخ په اوږدو کې مراد کړی مونږ ته د ایجاد نن هم ما ولیدل چې د امر بالمعروف کسان په سړک ولاړ دي ایجاب داری میرمنې ته وایي ایجاب مراد کړه زه نن نه پوهېږم چې تر هغې به لوړ ایجاب څه وي چې یو ایجاب یې اغوستی دوه سترګې ښکاري هغې ته وایي ایجاب ښه شی ده ایجاب مراد کړه مطلب زه دا ده چې د کوره مه راوځه تا اته حق نه لرې چې ته درباندې راوځې یعنې دا یو داسې حالت ده چې تاسو په نړۍ کې بشر د تباهي سره مخ کړی ده نړیوال باید دې بشر ژغورنې لپاره لاس ورکړي ځکه ملل متحد په دې کې خپلې برخې لري هغه د کونډې یتیمانو لپاره خپله څانګه لري هغه د تعلیم لپاره خپله څانګه لري هر حتی د تغذیې د موادو خوراکي موادو خپلې برخې لري د دوی هر برخه مسؤوله ده چې اوس د افغانستان د دغې تباهۍ لپاره هغه کومې ژمنې چې دوی کړي دي د بشر دوستۍ لپاره هغه باید په ځای کړي ځکه افغانستان مېرمنې او نارینه دواړه په بد وضعیت کې دي حالت بد دی امنیتي حالت هم د تشویش دی یعنې تر ټولو زیات افغانستان د تشویش وړ دی او باید نړیوال د وو په وړاندې یو څه وکړي داسې باید پاتې شي
بله ډېره زیاته مننه تاسو ژوندې او سلامت اوسئ بېرته راګرځو مېرمن بهرام اوس زما غږ اورې
بله غږم اورو
په ډېرې بخښنې سره چې مخکې د تاسو اړیکه پرې سوې او د مېرمن توتاخیل خبرې فکر کوم تاسو پوره ټولې ونه اورېدلې مېرمن توتاخیل ډېر زیات مهمو مسایلو ته اشاره وکړه چې په کې یو دا و چې کله مېرمنې غږ پورته کوي دوی بندي کیږي کله چې بندي سولې په افغانستان غوندې یو ملک کې له شاوخوا له رقم خبرو سره دوی مخ کیږي په دې عقل تاسو څه وایي یو داسې حق نه ورته رسیږي بل بندیخانې وروسته بیا د ټولنې خبرې اوري په دې عقل تاسو نظر غواړو
ډېره زیاته مننه زه هم په خپل ورسره د مېرمن توتاخیل مننه کوم یقینا چې ډېر اساسي او بنیادي ټکو ته اشاره درلوده یقینا چې په افغانستان کې مېرمنو تاریخ په اوږدو کې د ډېر عزت خاوندانې او سره کوم چې مېرمن توتاخیل وویل ډېرې غټې فیصلې د ښځو د پوړنۍ بچې په کور کې اوسو فیصلې به پرې حل شولې اما نن هغه پوړنۍ دومره بې عزته کېږي چې په بندیخانو کې هیڅ جرم معلوم نه دی د هغو طرف ته روان دي تاسو وګورئ چې څو اړخه د مېرمنې تر فشار لاندې کی دا چې بیرته خپل کور ته ځي تاسو فکر کې د هغو څوک سم اوازه کا هیڅوک سم اوازه نه کوي ځکه ورته وایي چې تاسو د موږ عیشت او ابرو په اوبو لاهو کړه او هلته د ټولنې ارقایتي دا څه دي چې د دومره خبرې چې وشولې ما که نیمې وار وېده که مې وانه وېدلې زه په ټولو باندې هم خبره یم او هم یې ورته منم چې یقینا د افغانستان په ښځو باندې ډېر بد حالت دی او نه تنها په ښځو په ټولو خلکو باندې دی نن که موږ یو چې ولې هر چیرې غږ اول موږ چې د افغانستان نه بهر یو په کنفرانسونو کې په زومونو کې په هر خوا کې موږ غږ چیږي و چې د افغانستان ته باید توجه وشي اما دا توجه څه رقم ده توجه فقط دا ده چې ووایي چې موږ نارامه یو موږ ناقراره یو موږ د افغانستان وزوینو وخت چې په دو مسئلې ته ځیر شو چې ولې په دو رقم بس کیږي ولې اقدام نه کیږي ولې فشار نه واردي واضح خبره ده چې دلته د قدرتونو جنګ دی دلته بشر دوی ته هر ارزښت نه لري دوی ته فقط هغه خپل منافع ارزښت لري دوی د خپلو منافعو نه یو انچ د خواهی خاطه نه تیریږي د ما په وجود کې که د اوسني نظام په وجود کې که د ستاسو په وجود کې یا د بل په وجود کې هغه خپل منافع وپلټي او خپلو منافعو ته ورسېدلی شي ځکه د بشر حق دومره ورته مهمه نه دی که مهمه وایي تاسو وینئ یا په دویو کانل اضافه په افغانستان کې هم نر او هم ښځې فشار لاندې دي هم د درسته ده چې هغه جنګونه چې په ټولو ولایتو کې وو ویل کېږي چې نشته دي هم و جنګ هم شته ترور هم شته بندیخانه هم شته فقر هم شته دی هر څه تغو بدتر شول آباد نشول موږ یو اسلامي ملک یو موږ ټول مسلمانان یو موږ داسې چې د موږ ګران خورو هیڅ وخت موږ بې اجابه د خپلو کورونه نه یو وتلي خپل کور کې مې جواب مراد کړی دی یو مسلمان په صفات باندې نه د دوی چې مفته د حکم کې چې موږ باید یې موږ په خپل پوی په دوه باندې چې د موږ مسولیت څه شی دی اما کله چې دا په دوه رقم یو حالت دی دا حالت چې د افغانستان حالت لنډ او خلاص تر ځبې کوم چې دا نه دی موږ په
غغونو دوی تر سی کړی دلای ته تر اوسه پورې به مو یو نتیجه ته اخستې و او نه متاسفانه هغه میرمنې چې قربانی دی خپل حق او حقوق شو بندیخانه یې تیر کړي بی عزتۍ یې تیر کړي دلته فقط هغه د قدرتونو جنگ دی دلته د قدرتونو خبر ده چې د نړۍ قدرتونه نن په افغانستان کې په خپلو منافعو پسې بوخت دي
دې خبرو ته به وروسته راسو چې دمګړی تاسو افغان میرمنو ته څه کوئ څه پلان لري دا به له یوې لنډې دمې وروسته بحث ورباندې وکړو درنو میلمنو تاسو له موږ سره پاتې سئ او قدرمنو اوریدونکو تاسو هم لنډه دمه لرو له دمې وروسته بیرته راګرځو
په افغانستان کې رفاه د شزو له پیاوړتیا سره تړلې ده موږ هر اونۍ له مخکښو شزو سره خبرې کوو د مخکښو شزو خبرونه دوشنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو خبرېږي
قدر من دوستانو او درنو میلمنو یو زل بیا ستړي مشي بیرته راګرځو پاتې خبرونه ته میرمن تو تخیل لکه څنګه چې مونږ د تاسو پکې خبر یا تاسو مخ کې افغان میرمنو ته ډیر زیات مدني فعالیتونه درلودل او اوس مهم خبرو کې کار اسولت او تاسو نسې کوي د په سیر فعالیت دوی ته ولري په همدې یو قید محیط کې په همدومره خطر وخت کې څم کړی راته ویلې سي اغه کم کارم چې کړی دا ول وستونه مو اغه راته وایې
شرایط مساعد مونږ کولای شو چې فعالیت چون زمینه مقاید و دخل ورکی و بنیاد بانده که هغه دخل هویت ده پاراغک پورتا کولو که هغه ده میرمون ده حقوق ده پاراغک پورتا کولو که هغه ده زوانان ده پارا ده کار مندن برخوا یا ده ماشومان و حقوق یا من چی کمیدن ده هغه انجوگان سر درلودلی چه هغوی بیزایشو و تمرستی کولی یا ده تعلیم پا برخه که مرستی کولی من کل فعالیتون درلودل دیر یا تقریبا لس کاله من پا ده برخه که کار کلا و ننچه افغانستان حکومتی کی دی نو دا د ټولو د همدغه سي میرمنو لکه بهرام صاحب او داسې نورو میرمنو هلې ځلې وې چې دې ته د افغانستان ولس او زموږ ملک را رسېدلی وو بدبختانه په یو کال کې موږ دومره شاته وځپل شو داسې شاته وغورځول شو چې زه اوس د افغانستان حتی هغه میرمنې زه نه وینم یا په کورونو دي یا د هېواد بهر وتلې دي چون مجبوره دي که په هېواد کې پاتې شي اوس وخت کې دوست دشمن هم نه معلومیږي داسې پهول کې داسې یو سیستم و چې یو څوک به د منځه وی وړی شو والله حکومت هم د هغې مسؤلیت نه اخیستو زموږ د خوا نه ده شوی دلته یعنې دغسې یو کړی داخل راغلل دی چې هغوی ادبي وژنو باندې شروع وکړه نو دا میرمنې وډارې شولې دوی د مجبورې شوې چې هېواد پرېږدي او بهر لاړې شي د هغو مجبوریت موږ درک کولی شو حق لري باید هم تللې وای او هغه میرمنې چې نن په هېواد کې پاتې دي هغه هم خپل مجبوریتونه دي هغو پسې پاندې نه دي خو نشي کولی چې خپل فامیل پرېږدي ولاړ شي چې لکه زه داسې نور ډېر کسان د کومه ورځ نه چې دا خلک راغلل دا واضح معلومه خبره ده چې موږ هېڅ داسې کوم برنامه فعلا په لاس نه لرو پرته د دې چې داسې رسنیو ته حاضرې شو خپل غږ پورته کړو ځکه نه ده هغه زمینه مساعده نه ده هغه امکانات نشته ده که زه غږ پورته کړم زه وهل کېږم زه بیابه کېږم زه شکنجه کېږم په ما باندې رنګ رنګ ټاپې لګېږي بېرته زما نه ویډیوګانې اخیستل کېږي تاسو ولیدئ چې میرمنې ووهلې ټک وهلې بیا یې ورته ویډیوګانې واخیستلې ورته وویل چې اقرار وکړئ نو که هغه اقرار ونه کړي ووهل کېږي هغه مجبوره دي چې یو څه ووایي نو د دغسې بې عزتۍ نه موږ دا غوره وګڼله چې موږ صبر وکړو وګورو چې نړیوال زموږ لپاره څه کوي خو په مقابل کې چې نړیوال هم وګورو هغه صرف زموږ په حال باندې تشویش کولی شي سره د دومره امکاناتو چې په ایران کې ګوره یوې میرمنه نه پوهېږم چې یا ووژل شوه یا په خپل مرګ مړه شوه نړۍ کې لاریونونه راوپارېدل حتی د نړۍ هنرمندانو هغه لاریونونه سپورټ کړه ملل متحد هغه سپورټ کړه حتی غربي ممالکو هغه سپورټ کړه سره د دې چې یوه میرمن ووژل شوې وه دلته ډېرې میرمنې په مدني فعالې په نوم د ډاکټرې په نوم دا چې په نظامي برخه کې فعالیت درلود ووژل شولې خو هېچا هم غږ پورته نه کړو نو په داسې محیط کې زه څنګه کولی شم چې زه د میرمنو لپاره غږ پورته کړم
ډېره زیاته مننه تاسو ته بېرته راګرځو فکر کوم اورېدونکی د ټلیفون په کرښه لرو بلې سلام مهرباني
سلام علیکم مدانې تاسو ته سلامونه وایم او ستاسو درنو میلمنو ته سلامونه وایم د میلمنو څخه خو زما دغه پوښتنه ده چې مثلا په افغانستان کې چې اوس دا کوم شرایط روان دي د نجونو په وړاندې مکتبونه تړل شوي دي او دوی خپلې مبارزې هم کوي مثلا دوی دغه مبارزې کوي
مشکلات زیات دي هغه وهل کېږي حتی په یو میرمن باندې ډزې کېږي پا
په ایران کې لاریونونه وشول، د میرمنو نه د نارینه تعداد زیات و. وژل شوی سړی نه و، یوه ښځه وژل شوې وه. د یو ښځې لپاره نارینه د کوره راووتل، نو که زه د کوره راووتم چې ته زما تر څنګ نه درېږې، زه څنګه کولی شم په جرات باندې غږ پورته کړم؟ که ته د نن افغاني میرمنې ملا ونه تړي، پردی نه تړي، نو ته را وړاندې شي چې زه جرات پیدا کړم او بهر راووځم، زما غږ لا دروند شي، زما غږ ځای ونیسي.
ډېره زیاته مننه میرمن توتا خیل. واقعا چې تاسو په خبرو کې، یعنی په هره جمله کې، په هره کلمه کې، د ټولو افغانو میرمنو درد لورای ښکارېده. په راتلونکو خپرونو کې به تاسو بیا هم له ځان سره ولرو. نن خپرونه پای ته رسیږي، فقط یوه دقیقه وخت به میرمن بهرام نظامی ته ورکړو. میرمن بهرام نظامی، اوریدونکي په خپلو خبرو کې ویل چې کومې مبارزې چې میرمنې کوي، آیا دا به رنګ ولري که نه؟ صرف یوه دقیقه کې ځواب راکړي. ډېره
زیاته مننه کوروان. هر تلاش یو لاسته راوړنه لري، که مو هلې ځلې ولیرو حتماً به لاسته راوړنې ولیرو. یعنی که په قرار کې نو موږ به هېڅ هم په لاس رانه وړو. دغه د موږ غږونه دي، خیر که اونن انفرادي دي یا جمعي دي یا د افغانستان پورته کې یا بهر نه پورته کې، د هغه غږونه دي چې د افغانستان د واقعا د افغانستان د خلکو د افغانستان د درد آګاه غږونه دي. نو که په قرار کې نو هېڅ رنګ وانه کړي، اما ده حتما یو مغه ترسی، یو موفقیت، یو کامیابی ترسی.
د افغانستان د جمهوری غوښتونکو د ملي ګوند پخوانی مشر، د پخوانی ولس مشر، ستری سلاکار عادل بهرام نظامی او مدنی فعال او لیکوال ماریا توتخیل، تاسو دواړو څخه نړۍ مننه چې نن مو په دې باس کې موږ سره ګډون وکړ، او لوریدونکو څخه هم مننه کوو چې یو ساعت زموږ خبرې واوریدلې. دا وه د مخکښ خو خبرونه چې تاسو له ازادي راډیو څخه واوریدله. تربیه پرځای کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.
The hawa nu د هوا